السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ملګرو ملتو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشي مرستیاله روزمیری دی کارلوبا د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتیرش پیل کړې ده. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور دیک وړاندې کړ. روسیا یو ځنه هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دی. شاخلای حسن د روان هجري شمسي کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنځشنبې په ورځ په کرملین کې د څلور د شیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلې مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلور ویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریې، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لیست په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي یو څلور دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هنلې مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورټ ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی. دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه د بي بي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورټ د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنځشنبې په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلي والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلي والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. دا کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تیر ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همداراز آسترالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لښ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند او سچې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغه د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو له لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی شوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهان ده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند وو. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند وو. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زدکړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زدکړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زدکړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل یعنی کله چې دا ډیر زیات ځوانه و د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرله چې اوس مهال د وترو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهور په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په حاضری کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه ورسته دغه صالحینو شهیدانو په حاضری کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شول او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوس کې کار سره تر سوي، یعنی با سواد شخصیت وو پلاری، او مور هم یو تعلیم یافته ښځه وو. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولای سولای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسي وي یاست. همیرا ملکیار سلجکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکي شوه په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډ شي. او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله، او همالته خبره ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي، او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي، او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د جې د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدر منو درونو زكون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرف اس فهم دنن ورځی درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خو جوړ ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی لوستم. افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنو وو پیشنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل، چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم، درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتی وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتی وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچی ماسومه اسمتی وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتی وردګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتی وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتی وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتی وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستری یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتی وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتی وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتی وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجینر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتی وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجینر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلي ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو ورسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالی دندیه د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم شوه، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل، په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړه شول، او همالته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حقله معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایاست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څړول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کوم لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای شي، دغه مقایسه د پرتلکول چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښې وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتلکول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره وسی د پرمختګ د پاره د پرتلکول وسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتلکول مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتلکول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتلکول لرو، یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان په خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څومره شتمنۍ لرم، زه څومره پیسې لرم، مقابل کس یې څومره لري، زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکړي. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا زه دومره شتمنی لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوي لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډیره بریاوي لرم او همغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای شي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته. چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته د ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه که چیرې حتی په مثبته طریقه اوسی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید اسی بریاوی ولري دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سی بیا هم پدې کې د مقایسه کولو یا د پرتل کولو چلن ستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي په هر ځای کې غوره اوسي دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي دوی هم یو بل لامل کېدای شي راځو ته پرتله کولو اغیزې ته دغه پرتله کول کېدای شي مثبتې اغیزې ولري کېدای شي هم منفي اغیزې ولري که چېرې تاسې د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ دا مثبت اغیزه ده د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې د نورو کسانو تجربې کاروئ دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبتې اغیزې درلودای شي مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسې په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسې د پرتله کول سره ته ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسې باندې لري په تاسې کې خفګان رامنځته کوي ستاسې پر ذهن باندې ستاسې پر روان باندې فشار زیاتیږي او ستاسې په وجود کې د ځان په هکله د کموالي احساس راپیدا کیږي چې تاسې که څه هم تاسې تر هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسې د کموالي احساس پیدا کوئ حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي تاسې حتی د هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي د حسادتو د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسې نسي کولی چې خوند واخلي نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي اوس راځو دې ته چې څنګه کولی سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې راکمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان اول تاسې خپل ځان وپیژنئ خپلې وړتیاوې خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ هغه ته ارزښت ورکړئ ستاسې هر وړتیا ستاسې هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسې د ارزښت وړ ده او تاسې باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاصې وړتیاوې لري ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو په پرتله کولو باندې ضایع کړئ د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره تاس په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي د مثبت فکر کول تاسې خپل کړئ د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسې هڅه وکړئ چې خوشاله اوسئ د نورو کسانو بریاوې وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسې مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ هغه وخت چې تاسې راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ د هغه پر ځای تاسې خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسې سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسې په خپل ژوند کې لرئ هر هغه څه چې لرئ هغه ته ارزښت ورکړئ د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپل وړتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړئ د نورو د تجربو څخه د نورو کسانو د بریاو څخه تاسې کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ او نه دا چې تاسې خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ د پرتله کولو پر ځای تاسې څه کولای سي راځئ د دې پر ځای چې تاسې خپل ځان پرتله کوئ خپل ځان مقایسه کوئ د هغه پر ځای تاسې ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسې لرې سي مثلا تاسې خپل پرمختګ وڅارئ هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسې لرئ د هغه ارزونه وکړئ هغه وګورئ چې تاسې څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ خپل ځان ومنئ هر هغه چې تاسې په وجود کې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ هغه نیمګړتیاوې چې تاسې لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ او خپل ژوند ته تاسې درناوی وکړئ او دریم دا چې تاسې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ ستاسې ټول تمرکز باید ستاسې پر اهدافو باندې ستاسې په هیلو باندې ستاسې پر پرمختګ باندې وي او په دې سره تاسې خپل د ځان لپاره د خپلو هیلو لپاره د خپلو اهدافو لپاره تاسې یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسې عمل وکړئ تر څو خپل اهدافو ته ورسیږئ دغه پرتل کول کوم لښونه چې وي دغه لښونه تاسو عملی کې د دې پرځای تاسو پرتل کول وکي دغه پرځای هم دغه کارونه سره ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دی. په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري دغه پرتل کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنیز ژوند باندې ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي. نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوي او پیژنې، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي او د ناسالم یا د غلطي پرتل کول څخه تاسو ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوي لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې ومنئ تر نو ست کوم کو هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ستاسو خلاص تایم هیله ده چې نن ورځ هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو ست کوم کور نو موضوع د حسادت په حق لده، دا چی حسادت څه دي او اسمو په ژوند، اسمو په ذهن، اسمو په افکار او اوبته ساتو باندې کومي غیز لري. نن په هم دغه لوست کې موږ تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په شکولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرمسته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغه مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوي وینو چې هغه څه په موږ کې نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کم چې موږ د لاس ور کړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس را پیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ور کړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو او د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت د معنا لري هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوي ووینو، د هغه اړیکې شوالي مثلا ووینو یا هم د هغه بریا ووینو، نو دلته د هغه د ځانګړتیاو سره، د هغه د ورتیاو، د هغه د مهارتونو، د هغه د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکی حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوون کې چې د هغه په بریا او یا د هغه د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکی حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډیر زیات دي یا ډیر شي دي، نو دلته موږ د هغه د ټولنیز حیثیت سره، د هغه د ټولنیز موقف سره، د هغه د شهرت سره یا هم د هغه د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاوو وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزوري احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیز نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدې، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدې. داسې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول، د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسیږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کیږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساسو، خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوي او ځانګړتیاوي، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور څه د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډیر شدید وي، نو ځینې منفي اغیز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي، تر ډیر بد اندازې پورې، تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډیر منفي وي. فکر، افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډیر زیات وي، پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابیږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو. نسو کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نسو کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند، موږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په حقله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په حقله منفي خبرې کوئ، او دلته دی چې ستاسې چلن یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د متورور لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کول څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر ونه کړي. ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري، یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان سره یاد وساتئ، او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې کچیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاوو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ، نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت،
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې ماهروي
لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم